یو ځل بیا ښه راغلاست. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او دا مهال په پېښور کې د ماسپښین 2 بجې دي. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د کابل او کندهار پر لویه لار د سړک د پېښې له کبله 40 کسان مړه شوي او 33 کسان ژوبل شوي دي. د دې تر څنګ پښتو نړیوال امن کانفرنس په پېښور کې روان دی. د دې له حاله مهم خبرو خو تر هر څه له مخې بشیر احمد واخ د دې مهال له تازه خبرونو سره.
لمړی د خبرونو سرټکی. په کراچۍ ښار کې د پاکستان د سمندري ځواکونو په بسونو له پړلا پسې بریدونو وروسته امنیتي ځواکونو د ښار په بیلابیلو برخو کې له 300 زیات کسان نیولې دي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونه وایي چې په دې هیواد کې په بیلابیلو سیمو کې د پوځ 3 غړي وژل شوي دي او امریکا کې د سختو طوفانونو له کبله 300 نه زیات خلک مړه شوي. د خبرونو تفصیل. په کراچۍ ښار کې د پاکستان د سمندري ځواکونو په بسونو له پړلا پسې بریدونو وروسته امنیتي ځواکونو د ښار په بلدیه ټاون کې د لټون په عملیاتو کې له 300 څخه زیات کسان نیولې دي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د بلدیه ټاون د اوسیدونکو له خولې زیاتوي.
علاقہ بالکل سیل کرا 9 نمبر نوالا تر خیبر چوک پورے کنا او مین مین خلا کے ٹارگٹ کھڑی آپریشن دا علاقے یو نور سنگ بلاکوں دی کنا تقریبا 8 پورے دا نشی وتا دا تقریبا 300 رینجر والا دی او دو کار وتی موبائل نے بالکل جسو کچھ تے موبائل بندے کے سو کچھ تے موبائل بندے کے تا کوس تقریبا وس 300 تا کوئی تعداد دور سو دا گاڑی کے گئی اپ رینجر کوارٹر.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونه وایي چې په دې هیواد کې په بیلابیلو سیمو کې د پوځ 3 غړي وژل شوي دي. د ناټو د خبر پاڼې تر مخه 2 پوځیان د افغانستان په جنوب کې د ماین په چاودنه کې او یو بل یې په ختیځ کې د یاغانو سره په جګړه کې وژل شوی. د دې سره په دې میاشت کې د ناټو د وژل شوو پوځیانو شمیر 8 څلویښت شو. امریکا کې د سخت طوفان له کبله د 300 نه زیات خلک مړه او په سلګونو نور ژوبل شوي دي. طوفان د امریکا د الاباما ایالت تر ټولو زیات ځپلی. د چارواکو په وینا دلته 195 کسان وژل شوي دي. د امریکا په 43 کلونو کې دا تر ټولو بدترین طوفان دی چې د میسي سی پی، ټینیسي، ارکنساس، جارجیا او ویرجینیا ایالتونو کې هم پراخه تباهي رامنځته تکړه ده. طوفان په دې سیمه کې مواصلتي نظام ګډوډ کړی او عمارتونه یې وران کړي دي. بل خواته چارواکي په امدادي کاروایانو بوخت دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی ای ای مشر لیوین پنیتا پرون د امریکا د دفاع د وزیر او په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوډ پیټریاس د سی ای ای د مشر په توګه ونومول. ښاغلی اوباما همدارنګه جنرال جان ایلن د جنرال پیټریس په ځای په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو د عمومي قومندان په توګه غوره کړی دی. اوباما ویلي چې پخوانی ډیپلوماټ ریان کراکر به په افغانستان کې د امریکا د سفیر په توګه ونوموي. د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر فیاض تورو وایي چې د ترهګرۍ په ضد روانه جګړه کې د بریالیتوب لپاره په ترهګرۍ ضد قانونو کې د بدلون ضرورت دی. مردان کې یوې غونډې ته د وینا په مهال هغه وویل
وار آن ٹیرر باندھے لگائی ملٹنسی دا انسرجنسی دا جگڑے کو زانو نہ قربان ہو شہادتوں نہ پیش کرو ساسو قانون چر تے رب چنن سبا کے در دہشت گردی قابو کرے تے قانون وجوڑے دے قانون کے بچ قانون کرے.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ ځانګړی استازی مارک ګروسمن په پام کې لري چې افغانستان، پاکستان، هند او سعودي ته سفر وکړي. د خبر پاڼې په حواله ویل شوی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ ځانګړی استازی به په کابل او اسلام آباد کې له جګپړو حکومتي چارواکو او د پارلمان له غړو سره وګوري. ملګری ملتونه او اروپایي ټولنه په جلا جلا غونډو کې د شام په حالاتو او هلته د حکومت لخوا په مظاهره چنو د تشدد په اړه خبرې کوي. رپورټونه وایي چې غونډه کې په شام د ممکنه بندیزونو او د اروپایي ټولنې لخوا په میلیونونو ډالرو امداد د ودرولو خبرې مهمې دي. رپورټونه زیاتوي چې کېدای شي اروپایي ټولنه د شام چارواکو اساسي او د دوی په سفر هم بندیز ولګي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل غونډه چې په جنیوا کې به کیږي با په شام زور راوړي چې په مظاهره چنو د تشدد نه لاس واخلي. بلخوا د اټمي توانۍ نړیوال اداره IEA وایي چې شام په پټه د اټمي ریکټر جوړولو هڅه کوي. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو له مشال رادیو اوریدل په روانه خبرونه کې بدر ته بلابل رپورټونه او نيزي خبرونه خبرې کو تاسو له مشال رادیو ټول خبرونه www.mashalradio.com باندې هم اوریدای شي. په پیښور کې نړیوال امن کانفرنس روان دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر فیاض توري ویلي د ترهګرۍ پر ضد په جوړ قانون کې د بدلون اړتیا ده. د کابل او کندهار پر لویه لار د پیښې له کبله شل کسان وژل شوي دي. دا او نور رپورټونه سره د اونیزو خپرونو د پیغلو او ځوانانو غږ او ژبه ټکی په ټکی به در خپاره کړو له مشال راډیو سره اوسه. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر فیاض تورو د یوې وینا پر مهال ویلي د ترهګرۍ پر ضد په جوړ شوي قانون کې د بدلون اړتیا ده، ځکه چې تر دې وروسته به دوی د دې وړ شي چې ترهګرو ته په سم ډول سزا ورکړل شي. په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د جوړ شوی قانون تر مخې عدالت ته چې کله داسې شکمن خلک وړاندې کیږي نو د شواهدو یا د ثبوتونو د نشټوالي له کبله د ترهګر اکثر خوشی کیږي او بیا دوی بیا له هغه ور پکوډلو سره یوځای کیږي او بیا خپل بریدونو ته دوام ورکوي. د فیاض تورو د خبرو یا د وینا پر مهال زمونږ خبریال غلام غوث هم هملته موجود وو او دغه د وینا پر اساس خپل رپورټ جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر انسپکټر جنرال پیاستورو ویلی دی چې ترهګرۍ باندې قابو موندلو لپاره د پاکستان په اساسي قانون کې د ترهګرۍ په ضد اکټ کې بدلون کول پکار دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر پیاستورو دا خبره په مردان کې تیر ورځ د دغه سیمې مشرانو ته خپل تقریر کې وکړه. انسپکټر جنرل پیاستورو دا هم وویل چې د خیبر پختونخوا د داخله چارو څانګې یا هوم ډپارټمنټ د ترهګرۍ په ضد قانون کې د بدلون لپاره 2 بدلونونه یا امندمنټس پارلیمنت ته لیږلي دي. ولنه هم یاشتي تیر شوې خو لا پرېسا عملی ګام نه دی پیل کړی شوی.
موږ خپل د هوم ډپارټمنټ نه د 20 امندمنټس پروپوز کړل. وزیر اعظم صاحب سوات راغلي ما وته وی چې وزیر اعظم صاحب ور وځي پاتې دي په دې قانون دا دوه ماډرنس مال راغی څوارلس وځي ما ګرینی نه میاشت دی ولا بولې په دې دښت شوی تو اوس ماته وای چې په ځپ دې څوارلس ورځو کې دې سره سو کم 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 څه څه پوره دا پارلیمنت دی نه پر ریکارډ خبرې دی. وزیر اعلی صاحب ناز طاهر صاحب وتر انفارمیشن منیسٹر او وتر ناز رسو کم دی سر وی جی جی دا ولنې نېشنل اسمبلی کو سیشن کې نه دا سلیکټ په پدریم تاریخ ما ته یاد دي چې دا برازیل سیشن او ولنې شی بدا مون سره نه پېښ کړو سینیٹ ته پېښ کړو سالور ځل هغه کمیټو له ځل هغه جگہ چې منګه اوثر دی دا وی امندمنټس دین کړی
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر پیاستورو د پاکستان د ترهګرۍ ضد قانون د پسمنظر ذکر هم وکړو او وی ویل چې دا قانون د نواز شریف په دور کې یعنی په 1990 کې جوړ کړی شوی و او وی ویل چې په هغه وخت کې بچا شیشه پکانی ویشته یا په کلاشنکوب به یې څوک ووژلو نو په هغه به دا قانون لاګو کېدو او د موجوده وخت د ترهګرۍ لپاره دا قانون ناکافی دی.
نواز شریف جوړ کړو چې دغه راواغست کاڼي کاڼي اوسه بل بورډ مات کړو په غوږ کې کوي چې کلاس نو کو سره مرډر وکړو په غوږ کې کوي ته ماته دا وایي دی وخت سره هغه قانون چلیږي.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په ضد د مؤثر قانون نه لرلو له وجې د پاکستان عدالتونه ترهګرو ته په سزا ورکولو کې د ستونزو سره مخ دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې
تاسو مشال رادیو ته غوښتا اوس ورزو د سند مرکز کراچۍ ته. دلته رینجرو امنیتی سرتیرو پلټنیز عملیات پیل کړی دی او بیلابیل سیمې په خپل ولکه کې اخیستي او د کورونو تلاشي اخلي. د پلټنیز عملیاتو عمل تر هغه وروسته پیل شوی چې په کراچۍ کې د پاکستان د بهري ځواکونو پر بسونو درې بریدونه شوي دي. نور حال له سیمې د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د کراچۍ ښار بلدیه ټاون په خیبر چوک، اتحاد کالونی، افریدی چوک او مستانه چوک په سیمو کې د رینجرو لخوا د پلټنې عملیات شروع شوي دي. د سیمې خلک وایي چې دا عملیات نن د جمعې په سهار 15 بجې شروع شوي دي چې پکې د سیمې په سلګونو خلک نیم پوځي دستو یا رینجرو د ځان سره بیولې دي. د بلدیه ټاون خیبر چوک اوسیدونکي شانواز خان مشال رډیو ته وویل چې رینجرو ټوله سیمه کې ناکې لګولې دي او سیمې ته په تګ راتګ یې بندیز لګولی دی.
سیل کړه نو نمبر نه والا تر خیبر چوک پورې کنه او مین مین خلک ټارګټ کړی دي. اپریشن دا نه علاقې او نور څومره بلاکونه دي کنه تقریبا ایس پورې دا نشي وتلی. دا تقریبا 300 رینجر والا دي او دوه کار وکړي موبایلونه بالکل چې څوک اوچتای موبایل بندېږي څوک اوچتای موبایل بندېږي دا اوس تقریبا اوس 300 ته خو تعداد 200 ده. ګاډي کې هغه رینجر کوارټر ته
د سیمې یو بل استوګن زبیر سید مشال رډیو ته وویل چې نیم پوځي دستې یا رینجر هر کور ته ننوځي، د کور د سامانونو تلاشي اخلي او د کور مشر د ځان سره بیایي.
رینجر سلام راغلی دلته کې د کور کور تلاشي اخلي. دنه راځي المارو پورې ټول پلانو لټوي.
د رینجرو ترجمان په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د بلدیه ټاون په سیمو کې په جرمونو کې د ککړو عناصرو د شتون اطلاع او رینجرو د هغې عناصرو د نیولو په موخه دا عملیات شروع کړي دي. د یادونې وړ ده چې بلدیه ټاون، ډیفنس او کارساز په سیمو کې تیرو درې ورځو کې سمندري ځواکونو په بسونو پر لپسې حملې شوي دي چې پکې د دغه ځواک 8 سرتیرو په شمول لارویان هم په نښه شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری. تاسو مشال ریډیو ته وګیاست. 2:12 دی په پېښور کې. تیر ورځ په افغانستان کې د کابل او کندهار پر لوی لار په یو ترافیکی پېښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 40 تنه وژل شوی او 33 تنه نور ټپي شوی دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوال په خپل رپورت کې راکوي.
تیر ورځ د کابل کندهار پر لوی لار په یو ترافیکی پېښه کې 40 تنه وژل شوی او 33 تنه نور ټپیان شوی دي. د کندهار د ترافیکو مشر سمنوال محمد الله وایي چې دغه پېښه د کابل کندهار پر لوی لار د زابل ولایت اړوند د کلات ښار په جلدک سیمه کې د یو 303 ډوله بس ګاډۍ د اوښتو له امله چې له کابل څخه د نیمروز پر لور روان و شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون 40 تنه پکې وژل شوي او 33 تنه نور ژوبل شوي دي. په کندهار کې د پولیسو 404 میوند ځن قومندان جنرال سالم احساس وایي چې په دې پېښه کې 22 تنه وژل شوي او 33 تنه نور ژوبل شوي چې وروسته د دوی د اړوندو پولیسو له لورې د کندهار ښار او زابل ولایت یو شمېر روغتونونو ته وړل شوي دي. نوموړي د دې پېښې اصلي لامل د موټر چلوونکي بېغوري او زیات سرعت وباله. په تیرو کې هم په دې لاره ورته زیاتې پېښې شوې او په ترڅ کې زیات شمېر مسافرینو ته مرګ ژوبل اوښتی. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال رادیو. د پاکستان د بهرنیو چارو دولتي وزیر هینا ربانی خر ویلي هیواد له خپل ټولو گاونډیو سره ښه اړیکې غواړي. نوموړي وویل هیواد به په خپل خاوره د خپل بل هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره کارولو ته پرې نه ږدي. د هینا ربانی خر د څرګندونو نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال عالم زیب خان راکوي.
تیر ورځ خارجه دفتر اسلام آباد کې خبری غونډې ته د وینا په وخت د خارجه چارو وزیر مملکت هینا ربانی کر اویل چې پاکستان د خپل گاونډي هیوادونو هندوستان، افغانستان او ایران ټول سره په امنیتی چارو کې پرمختګ کول غواړي او پاکستان به چیرې هم ونه غواړي چې یا خپله د افغانستان خاوره دورانې لپاره استعمال کړي او یا د داسې کار لپاره د نور چا مرستې وکړي.
May by the Afghan Parliament, which has been made پاکستان به د هر هغې فیصلې مرستې کوي کومه چې د افغان پارلیمان د لارې شوې وي او کومه چې د افغانستان ولس کړي وي. او د پاکستان هم دا یو پیغام دی چې موږ د افغانستان سره داسې اړیکې ساتل غواړو چې د دواړو هیوادونو په ګټه وي، او پاکستان به چرې هم داسې ګام پورته نه کړي کوم چې د افغانستان په ګټه نه وي.
د یو سوال په جواب کې کوم چې په امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل کې چاپ شوی یو آرټیکل په اړه وو، هینا ربانیکر وویل چې دا تور هیڅ بنیاد او حقیقت نه لري چې پاکستان په افغانستان فشار غورځوي چې د امریکا د کومک په ځای د پاکستان او چین کومک ترلاسه کړي، او ویل چې پاکستان او امریکا د یوې مودې راسې ټینګې او ګټورې اړیکې لري.
د پاکستان او امریکې ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکي اړیکې دي، او په نننی دور کې څوک هم داسې اړیکې نه لري چې د هغې نه بل هیواد ته زیان ورسي، ځکه موږ د هغه ټولو ملکونو سره ګټور اړیکې ساتل غواړو، که هغه امریکا وي، که سعودي عربستان وي، که ایران یا افغانستان وي، او که هندوستان وي.
د خبري کانفرنس په وخت هینا ربانیکر د خپلې سعودي عربستان د دورې په حال هم خبرې وکړې، چرته چې هغه څو ورځې وړاندې تللې وه، او ویل چې دغه دوره کې پاکستان او سعودي عربستان د کر کلی، تجارت، لیبر، توانائی او داسې نور مهمو مسلو باندې خبرې اترې کړې دي، او دې لړ کې امکان څرګندېږي چې سعودي عربستان به ډېر زر د دیامیر باشا ډیم جوړولو لپاره د پاکستان سره کومک هم وکړي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس ورزو یوې مجلې ته، فارن پالیسی نومیږي، دا په امریکا کې خپریږي. په دې کې یوه مقاله خپره شوې ده چې پکې د دې خبرې جاج اخیستل شوی چې پاکستان د سعودي عرب او ایران ترمنځ د بحرین پر سر د رامنځته شوي تاوتریخوالي یا کړکیچ څخه څنګه ګټه پورته کوي. د عبدالحی کاکړ د دغه مقالې مهمې برخې درته په دې رپورټ کې راغونډ کړې دي.
د امریکا د فارن پالیسی لیکوال عارف رفیق کاشی چې پاکستان په منځنی ختیځ په تیره بیا په خلیج فارس کې بدلونونه په ډیره دلچسپي سره څاري. د ده په وینا خلیج فارس د پاکستان د پیپلز ګوند په مشرۍ حکومت پوځي او استخباراتي اسټبلیشمنت لپاره د توانایي، کرایې، د بهرنۍ زرې مبادلې، معاشي مرستو، د جدي ډیپلوماتیکو هلو ځلو او پوځي اتحادونو په برخه کې یو مهمه منبع ده. عارف رفیق پر مخ لیکي چې په دې وروستیو کې په بحرین کې د سنی واکمنو پر ضد د شیعه اکثریت مظاهرو د سعودي عرب او ایران ترمنځ اړیکې تودې کړې دي. نو پاکستان لګیا دی د دواړو هیوادونو له اختلافاتو ګټه پورته کړي. لیکوال وایي چې د پاکستان د بهرنی چارو د مملکت وزیر هینا ربانیکر په دې وروستۍ کې د سعودي عرب سفر وکړي او له لوړ پوړو سعودي چارواکو سره ولیدل. په دې موقع د سعودي عرب د بهرنی چارو وزیر سعود الفیصل ژمنه وکړه چې د خلیج د همکاري سازمان له هیوادونو سره د پاکستان آزاد تجارت پروسه به تیزوی. لیکوال وایي تر دې یوه میاشت وړاندې شهزاده بندار د اسلام آباد سفر کړی وو او له پوځي او ولسی حکومت له مشرانو سره د لیدو پر وخت په اوږدمهاله پور د تیلو ورکولو وړاندیز کړی وو. خو بلخوا داسې رپورټونه هم دي چې نوموړي له پاکستان څخه دا ژمنه هم ترلاسه کړه چې سعودي عرب ته به دوه ډیویژنه پوځ هلته د ځای پر ځای کېدو لپاره لیږي. د لیکوال په وینا د پاکستان پوځ دا خبره رد کړې هم نه ده، بلکې پوځي ادارې فوجي فاونډیشن د خلکو د برتی کولو سلسله هم پیل کړه. له دې سره سره د پاکستان پوځي اسټبلیشمنت د خلیج فارس د همکارۍ له سازمان جی سی سی سره د امنیت د تړون غوښتنه هم وکړه. عارف رفیق وایي د پاکستان له سعودي عرب سره وروستیو پرمختګونو ایران خفه کړی دی. تهران د پاکستان ذمہواره چارواکي راوبلل او د پوځیانو په برتی کولو خفګان څرګند کړی، خو صدر آصف علي زرداری د ایران د اندېښنو د لمنځوړلو لپاره خپل نږدې ملګری د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک ایران ته ولېږلې. لیکوال وایي چې پاکستان له ایران سره داسې معاشي ګټې لري چې له پامه یې نسی غورځولای. ایران پاکستان ته بجلی او اوږدمهاله پور باندې تیل ورکوي. پاکستان چې د توانایي له سخت بوران سره مخامخ دی له ایران څخه د گیسو پایپ لاین راغزولو تمه هم لري. تهران او اسلام آباد تر کال 2014 پورې دوه اړخیز تجارت 4 ارب ډالر ته پر رسول هم سلاسوي دي. د فارن پالیسی لیکوال عارف رفیق وایي چې پاکستان د ایران او سعودي عرب له خرابو اړیکو زیاته ګټه پورته کول غواړي، خو د دوی دواړو ترمنځ د توازن ساتلو لپاره ورته ډیر مهارت پکار دی. پاکستان له دې دواړو هیوادونو سره د اړیکو خرابولو توان نشي زغملای. د عارف رفیق په وینا کې د بحرین پر سر د سعودي عرب او ایران تاوتریخوالی زیاتېږي، نو ورسره به په پاکستان هم فشار زیاتېږي چې په دوی کې له یو هیواد سره ملګری شي.
تاسو له عبدالحی کاکړ واوریدل چې څنګه پاکستان د سعودي عرب او ایران ترمنځ د بحرین پر سر درامنځته شوې کړکیچ څخه ګټه اخلي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM
تاسو مشال رادیو ته غواګیاسته اوس ورزو واشنگتن ڈی سی ته چل تاسو موږ خبريال یو رپورت راته جوړ کړی دی. په واشنگتن کې د افغانستان د جنوب لویدیز لپاره د ایساف په خوانی قومندان ریچارډ میلز او د سیمې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سر سلاکار ډیرک هوګن په یو خبري غونډه کې د افغانستان په جنوب لویدیز سیمه کې د نړیوالو سولساتو ځواکونو لخوا د پراختیايي پروژو او عامه ګټو د کارونو د پرمختګ خبر ورکړی دی او د دې ترڅنګ ویلي دي افغان ځواکونه وستر ډیره پوره د دې وړتیا لري چې په خپلواک توګه عملیات وکړي. په دې اړه نور حال له واشنگتن ډی سی څخه د مشال رادیو خبريال هارون باچا راکوي.
د افغانستان په جنوب لویدیز کې د ایساف ځواکونو پخوانی امریکایي کمانډان میجر جنرال ریچارډ میلز ادعا کړې چې د هلمند او نیمروز په ولایتونو کې طالبانو لا په ماتې ورکولو د غلطه د عامې ګټې پروژې په کامیابۍ سره پر مخ بولی دي. نوموړي په واشنگتن کې د امریکایي ځواکونو په مرکز پینټاګون کې خبريالانو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د مخکې په پرتله زیات پیاوړي شوي چې د ده په وینا په سیمه کې د یاغیانو ضد زیاتره عملیات هم د دوی په مشرۍ کې ترسره کیږي. موږ د لسو زرو افغاني عسکرو یوه قطعه په دریو بیلابیلو ټولګو کې ځای پر ځای کړې ده چې د خپلواک عملیاتو کولو ظرفیت لري. دوی دښمن ته په خپل مخسر لاندې وزي او ښه پرمختګ یې کړی دی. افغان پوځیان خوښ دي چې جګړه وکړي، تکړه دي او په دښمن نیغ ورځي چې هر ځای بیا مومي. جنرال میلز د افغان پولیسو د روزنې چارې هم ګټورې وبللې چې وی ویل اوسمهال هغوی په سیمه کې ونیم زره پولیس ځای پر ځای کړي دي چې د ځایي خلکو د ژوند ساتنې دنده په خشان سرته رسوي. نوموړي هم دغه راز د عامې پوهنې په برخه کې د لاسته راوړو پرمختګونو ذکر وکړل چې د ښوونځیو بیرته پرانستل او په ترڅ کې د ګڼ شمېر نجونو د تعلیم له نعمته به برخه کېدل په ځانګړې توګه یاد کړل. په هلمند ولایت کې موږ لیدل چې د تعلیمي اسانتیاو په مت کې ډېره بهتري راغلې ده. دغلته د طالب علمانو شمېر 1,25,000 تنانو ته رسېدلی چې شاوخوا 40,000 ورکې نجونه دي. دا په دغه ولایت کې په اول ځل داسې
female students which is a first for that part of the province.
د پینټاګون خبري غونډه ته د افغانستان او پاکستان لپاره د صدر اوباما د ځانګړي استازي مشر سلاکار ډیرک هوګن په خپل وینا کې د افغان صدر حامد کرزي د هغه پریکړې هرکلی وکړ چې تر مخه به د روانې جولای په میاشت کې د هلمند مرکز لخکرګا په شمول د هیواد په وو ولایتونو کې امنیتي مسولیتونه افغان ځواکونو ته سپارل پیل شي. نوموړي په افغانستان کې نظامی او غیر نظامی پرمختګونو ته په کتنې په ډاګه کړه چې باید د هیواد د مسلو حل سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو وموندل شي.
The conflict in Afghanistan will come to an end by a political solution.
د افغانستان شخړه بل یو سیاسي لارې هواریږي چې له یوې خوا د داخلي موافقه په ترڅ کې افغانان په خپلو کې سره پخلا شي او له بلې خوا هم دغه پروسه د سیمایزه ډیپلوماسي لارې چې گاونډي هیوادونه پکې مهمه ونډه لري پر مخ یوړل شي.
neighborhood supporting this internal political settlement.
خاغلی هوګن د افغانستان د مسلې د سیاسي حل په ملاتړ کولو زیاته کړه چې امریکا وا په دغه لړکی د هر هاغو کوششونو مرستو کی چې د نوموړي په وینا د افغانانو په خوخه او د افغان دولت په مشرۍ پلی کړل شي.
we have always told the afghans is that we stand by.
موږ افغانانو ته همیشه ویلي چې تر څنګ مو ولاړ یو او دا چې په دې پروسس کې به هغه ټوله مرستیو کو چې کولې شو او ظاهر ده موږ په طالبانو هم غږ کوو چې ځان له لار انتخاب وکي. موږ بغواړو چې ټول افغانان د افغانستان د اساسي قانون درناوی وکي، القاعده سره اړیکې وشلوي او له تشدد څخه لاس واخلي. دغه شرطونو ته په پام سره موږ به د افغانانو په مشرۍ د یو سیاسي موافقه پلوي
وکړو.
د امریکا د پوځي او ملکی چارواکو اداوې په خپل ځای ولې راپورونه ښایي چې د افغانستان په امنیتي ارګانونو د طالبانو ورستي بریدونه او هم یې له لوري د روغې جوړې خبرو ته تر دې مهاله جواب نه ویل. د افغانستان د چارو سیډونکو د دغه هیواد د امنیتی او سیاسي راتلونکو په اړه اندېښمن کړي دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د امن نړیوال کنفرانس یا لویه غونډه روانه ده. لږه شیبه مخکې مې له خپل خبریال باز محمد عابد نه وپوښتل چې دلته تاسې څه وینئ او د دغې غونډې په اړه کلک تفصیلات راته راکړئ. نو له هغه سره مرکه وکړه او د هغه راته د دې پوښتنې ځواب راکړ.
جی دا غونډا سمیر په یولس بجو باندې د پېښور په وخت باندې پیل شوله. پلوندي سر کې د شهاب خټک چې دغه غونډې ویان وو هغه د خلکو نه مننه وکړه، ښه راغلاست یې وویل. بیا ورپسې پیوسته د سودا خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی سټیج ته وبللی شو او هغوی هم وویل چې زه د وزیر اعلی په حیث نه، د یو پښتون په حیث دغلته ستاسو یو کشر په حیث باندې ودرېږم او تاسو ته ګولۍ غواړم. تا هغه سیاسینو خلکو ته، هغو مشرانو ته چې خپلمنځي اختلافونه دي، د پالتۍ اختلافونه دي، هغه یو طرف ته چې او اوس د یو پښتون د امن په خاطر باندې خپلې ټولې هڅې په کار راولي او چې په صوبه کې، په ملک کې، په افغانستان کې او په قبایلي سیمه کې امن راشي.
خباز محمد عابد تا ویل چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی دا خبرې وکړې. د دغه غونډې تاسو ویل چې په 11 بجې پیل شوې ده، نو د دغه غونډې کې راتلونکي څه کېدونکي دي، څه دغه دي، څه ایجنډا ده او دا غونډه به تر کومه پورې رواني؟
دا غونډه به اوس هم روانه، اوس خو د وختي وخت د منځ وخت وخت ده. د دنه وروسته به بیا عالمان پوهان چې پخوانی مقالې لیکلي دي د پښتون ته د ورپېښو ستونزو په هکله، چا په سیاسي برخه کې، چا په اقتصادي برخه کې او چا هم په تعلیمي برخه کې مقالې لیکلي دي، هغه مقالې به اورول کېږي. په هغه به بیا د غور بحث لاندې نیول کېږي او دا غونډه به نن تر مازدیګره روانه وي. تر بیا به د ماسخوتن د لمانځنه وروسته په یو مشاعره پای ته رسیږي. سبا به هم دا غونډه جریان لري تر ماسخوتن 13 پورې.
خباز محمد عابد تاسې وویل چې دا به ماخام بدلته یو مشاعره کیږي او سبا به بیا د غونډې نوی پړاو پیلېږي. د افغانستان نه هم پوهان راغلي دي او د بیلابیلو ادارو، انسټیټیوشنونو او د څېړنو د مرکزونو مشران هم راغلي دي. په دوی کې چا مقالې له ځان سره راوړي دي او دوی به په څه باندې خبرې کول غواړي؟
په دې کې خو مشر استاد بختانه صاحب دی، هغه سره مقاله ده، هغه به خپله مقاله لولي. تر اوسه لا نه ده لوستي چې هغه سره به په څه اصله مقاله وي. استاد حبیبالله رفیع دی، غفور لیوال به خپله مقاله لولي. همداسې د کندهار نه محمد یار به خپله مقاله لولي. نو دا لړۍ به روانه وي، دا به وروسته معلومیږي چې په هغو په مقالو کې به څه شوي، ځکه چې تر اوسه پورې مقالې نه دي لوستلی شوي. او زه تاسو ته دا هم ووایم چې دغه کانفرنس کې چې تقریبا د 1500 کسانو پورې خلکو پکې ګډون کړی دی، چې په دې کې اکثریت د لیکوالانو او شاعرانو دی او بیا هم اکثریت د افغانستان نه دی، چې د افغانستان د مختلفو لرو پرتو ولایتونو نه خلک راغلي دي او په ډېر علاقمندۍ دغه امن کانفرنس ته ځان در رسولی دی. د کراچۍ نه پکې هم نمایندګي د پښتنو شته دی.
صحیح. محمد عابد تاسو ویل چې دلته 1500 کسان لیکوالان راغلي دي او دوی دلته په دغه غونډه کې برخه اخلي. نو په دغه غونډه کې چې دوی برخه اخلي، نو د دوی د امنیت لپاره به هم ډیر ګامونه پورته کړل شوي وي. په دې اړه باندې کلک تفصیل راکړئ چې د امنیت لپاره څه قسمه ګامونه پورته کړل شوي دي.
بالکل، هم دا چې د امنیت ډیر خني ولا شوی دی. سهار وختي چې لا څوګم نشتر هر خواته نو راغلي، د سنټر جیل نواخله، د رادیو، د دفتر پورې کې شامی روډ یا سوری پول ورته وایي، تر دې ځای پورې د پولیسو نپلي داسې قدم قدم کې ولاړه وه. هر تیریدونکي کسي سارلو، هر تیریدونکي موټر یې سارلو او نشتر حال ته دننه چې خلک ننوتل هم درې څلور ځایه تلاشي کېدل او خلکو هم په ډېره مینه باندې تلاشي ورکوله. د امنیت په لحاظ باندې ډېر ښه ګامونه اوچت کړی شوي.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. په پېښور کې 2:30 بجې کېدونکې دي او د 2:30 بجې کېدو سره سم به تاسو ته بشیر احمد غواخ د دې محل تازه خبری سرټکی دروازوروي. تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. په کراچۍ ښار کې د پاکستان د سمندري ځواکونو په بسونو له بریدونو وروسته امنیتي ځواکونو له 300 څخه زیات کسان نیولې دي. پېښور کې دوه ورځنی نړیوال امن کانفرنس روان دی. امریکا کې د سخت طوفان له کبله د 300 نه زیات خلک مړه او په سلګونه نور روبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر فیاض تورو وایي چې د ترهګرۍ په ضد روانه جګړه کې د بریالیتوب لپاره ترهګرۍ ضد قانونو کې د بدلون ضرورت دی. او د امریکا ولسمشر د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی ای ای نوې مشر او د دفاع نوې وزیر نومولې.
خبری سرټکی مولا مشال رادیو اوریدل اوسم وخت شوه د ونیز خبرونه د پیغلو او ځوانانو غږ. دغه خبرونه تاسو ته اصرار علم مومند وړاندې کوي. د یادونه وړ بولم چې دغه خبرونه د تر دې مخکې تاسو تیر کال د جنوري په 15مې نیټه هم اوریدلې و.
د پیغلو او ځوانانو غږ
غواړي چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغوی په هلو ځلو
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړي
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ.
د پروګرام په پیل کې د پېښور د اورمړو سیمې د یو ځوان زاهد احساس خان سره مرکه لرو. زاهد احساس خان ډېر په کم عمر کې دا مهال په یو لوی چوکۍ ناستې او په کوهاټ یونیورسيټي کې د میډیا سټډیز یا د رسنیو مطالعاتي ادارې مشر دی. دا چې زاهد احساس خان لومړی زده کړې کوم ځای کړې دي او په تعلیمي میدان کې یې څه مقام پاتې شوی، راځئ چې د هغه د خولې واورو.
یس دے او سما تعلق چکن دے ورمو کلی ورته ویلې شي پېښور سره لند هغه سره دی. ما خپل بنیادی تعلیم هلته حاصل کړی، د هغې نه بعد اسلامي کالج کې سبق ویلې دی او ماسترز مې په جرنلزم او میس کمیونیکیشن کې په پېښور یونیورسيټي نه 2007 کې کړی. د هغې نه بعد بیا ما اے ٹی وی جوین کا یو نیوز چینل او پرایویټ، او هغې نه بعد د کوهاټ یونیورسيټي لومړی بانی چیرمین جوړ شوم، مطلب د هغې څنګه بنیاد مې کېښودو. کزه خپل ایجوکیشن روالم د پهل کلاس نه والا تر یونیورسيټي پورې زه همیشه په ټاپ 5 سټوډنټس کې وم، مطلب پنځه بچېړم به کم سټوډنټانو نه پاره کې زمونږ موجودو.
زاهد احساس خان وایي چې د هغوی په کلی کې با کتاب ته د قدر په سترګه نه کتل کېدل، ولی بیا هم هغه د کتاب سره ډېر مینه درلوده.
زه یو خبره وکم، دا ډېر فیسینیټینګ او د ټول لپاره به مزیم وي چې زما کوم ځای نه تعلق ته الته خلک په کانتر ساعتلو باندې فخر کوي، خو کتاب چې کوم دی کتاب لوستا یا کتاب ګرځول دی ډېر په عجیبه نظر ګوري. کله به چې زه په کلی کې وم سکول کې به مطلب زمونږ کور کې به د سټډي یو دینی مدرسه ونو شور به ما بکور کې سټډي نشو کولای، نو زه به تلم بهر پټو سایت ته، نو کتاب به ما په شلوار کمیس کې په بڑا باندې وهلو. نو هغه شی ما ته یو احساس راکولو، مطلب چې یو کار زه دونه په دغه سره کوم، زه یو کتاب په بڑا واما، نو آیا دا څه د پاره کوم؟ هغه ټایم کې به زما سوچو چې د کانتور نه دا خلک کتابونو طرف ته راوستل دي، او دې لپاره د دغه قبیلې او یا د دغه فیملی یو وګړي په تور باندې زما فرض دي چې زه دې لپاره رول ماډل شم او دې ټول ایجوکیشن طرف ته یا تعلیم طرف ته راکاږم. نو زه د الله تعالی ډیر شکر گزار یم چې ما څونه محنت وکړه، هغه محنت په کار راغی او نن دا غینه بعد زمونږ کلی کې های سکول د لیکانو های سکول د جنکو او د لیکانو تعداد د 300 نه زیات دی او د جنکو تعداد 170 دی.
دا چې زاهد احساس خان په تعلیمي زده کړو کې د کوم ستونزو سره مخ شوی، نو هغه وایي
مسلې خو ډېرې زیاتې وي، فینانشل مسلې وي کې اقتصادي، هغې نه علاوه زموږ چې کومه سیمه ده تعلیم ماحول نشته، مطلب چې تاسو کې انکریج کې دې نه علاوه زه اوس هم زما په زړه کې یو احساس دی چې ما کې کوم پوټینشل زو، نو د هغې مطابق بیا ما ګروم کړی نه زه له هغې مقام کې نه رسېدلی. نو زما روح اوس هم بے چین دی چې زه یو داسې مقام ته ورسم چې هغه زما
زاهد احساس خان وایي که څه هم د پاکستان حالات خراب دي، ولی د هغه حوصله لوړې دي او مایوس نه دي.
پاکستان حالات چې کوم دي، مطلب ډېر سخت حالات دي، دهشتګردي ده، بمونه خلاصېږي، انفلیشن دی، سوشل انجسټس دی، حقوق چاته نه ملاوېږي، د ټرافیک مسلې دي، د تعلیم مسلې دي، د چینو مسلې دي، د اوړو مسلې دي. خو د دې نه علاوه یو ځوان د مایوسۍ لفظ یوز کول دا ډېر بده خبره ده. زه مایوس نه یم چې دا حالات تا خو زمونږ ځوان کل کې دونه پوټینشیل شته چې انشاءالله موږ به دا حالات کابو کړو او بیا به موږ یو پاکستان د خپل ملک یو سټیبل پوزیشن ته ورسو.
زاهد احساس خان په اخره کې د ځوانانو لپاره یو پیغام هم لري او وایي،
زما غوښتنې لپاره پیغام دا دی چې دوه لارې دي په ژوند کې، یو لار دا شارټکټ او بل لار دا محنت. هغه اوږده ده، شارټکټ لاره تا یو مقام ته رسولی شي خو هغه مقام سټیبل نه وي. په اوږده لاره کومه چې د محنت په ذریعه چلیگی نو آغا لار دی اختیار کی گا فائدہ روی او تل او ہمیشہ وی. ندین علاوہ دا خپل حق دا پارا جگڑا کوئی دا توپت پا ذریعہ نا دا پن پا ذریعہ کوئی چی زان سر یو اہدو کی زب دا شرخوا خو پلاس کی آلے کار نا جوڑے گی ما زب دا چھا جاسوس نا جوڑے گی زما کار با دا انسانیت خدمتی.
په پاکستان کې د پاک افغان یوت کونسل یا د پاکستان او افغانستان ځوانانو د جرګې په نامه د یوې ټولنې بنیاد په 2005 کال کې کیښودل شو. دا چې د دې ټولنې څه مخه ده، په دې اړه د کونسل جوړونکي او مشر رضا شاه مشال لري ته ویلي چې د دې ټولنې مخه د پاکستان او افغانستان ځوانانو ترمنځ خپل منځي پوهنه پیدا کول دي.
بنیادی مقصد دا ہے کہ ستا سو گورے کہ پا افغانستان کے کمزوانان بھی اور یا پاکستان کے کمزوانان بھی تاکہ تو سیول سوسائٹی تک ستا بندے تاکہ اس طرح جو پارا سب پلیٹ فارم نشتہ رہے کہ دوی پاگے کے دخول یو بطر خبر ہے تری ہوتی کہ دبے یقین ہے کہ زیادہ پاگے بندے ڈائلاگ کو کیا نو کتا سو گورے پا گورنمنٹ لیول بندے کو بیام سنا سا خبری کی ہی خو دخل کو پا لیول بندے اور بے خاص کر دوزوانانوں پا لیول بندے تاکہ اس سب پلیٹ فارم پاکستان او افغانستان حوالے سره نو موږ وایي چې کوم یو خدای دی چې د پاکستان او د افغانستان کوم ځوانان دي دوی په خپلو کې خبرې ترې کوي، دوی سب مسلې دي هغه پاغي کې ډسکس کوي او بیا د هغې د حل کولو لپاره ریکمنډیشن د خپل افغانستان ګورنمنټ او پاکستان ګورنمنټ ته وړاندې کوي.
په پاک افغان یوت کونسل کې څومره غړي دي او ځوانان څرنګه د دې غړیتوب ترلاسه کولی شي؟ په دې اړه د کونسل مشر رضا شاه مشال اډو ته ویل،
افغانستان کے سونا دواران بھی، پاکستان کے سونا دواران بھی، کاغا جرکے دی، کاغا علاقان دی، دعوت کولا دا پارا کولاو دے، جیسا ممبرشپ فیس ہم نشتر ہے، او دا دے مونگا پا اولنے دغت کے یو دے یو بنیا چی خوضورو پا دے کے مونگ دول اسکتان دا افغانستان ناغستیو او دول اسکتان دا پاکستان ناغستیو او عوام ذات نه وجه مو صرف د کابل نه یا صرف د پېښور نه، په دې کې د سبونه د بلوچستان نه مشته، د سند نه مشته، د پنجاب نه مشته او داسې د خیبر پختونخوا نه مشته او داسې په افغانستان کښې د مختلفو سبو نه موږ دا کسان واغوستل. دوی ته موږ اول ټریننګ ورکړو په لیډرشپ کښې، د ټریننګ نه پس بیا دوی دا مونږ په پېښور پرېس کلب کښې د دې یو مونږ لانچنګ سرمنی وکړه. په دې کښې خو دا دی چې د دې زیات چې کوم دغه دی څه ورته وایي معلومات دي نو هغه زمونږ په ویب سایټ باندې هم پراته دي، زمونږ د سپیډو ویب سایټ چې کوم دی هغه www.spedo.org.pk دی، په هغې کښې پورا د دې ډیټیل موجود دي. د دې نه علاوه په افغانستان کښې زمونږ سره لکه یو دوه دغه دي سیول سوسایټي ارګنایزیشن دي، هغه لکه ډیسیبل پی اے او په نوم باندې ډیسیبلټی اینڈ ایبلٹی ارګنایزیشن دی چې هغوی په کابل کښې دفتر دی، نو د هغوی سره رابطه کولی شي. زمونږ په اسلام آباد کښې آفس دی، زمونږ په پېښور کښې آفس دی، نو په د سپیډو په ویب سایټ د څوک هم د چا مطلب ایکسس وي نو هغې باندې زمونږ ایډرس دی پرتی دي او هغه ایمیل که وکړي که مونږ ته ټلیفون وکړي نو هغه باقاعده د هغوی مونږ رجسټریشن کوو او بلکې نور هم هغوی ته مونږ ګایډنس ورکوو. زمونږ چې نور په مستقبل کښې کوم پروګرامونه را ځي په هغې کښې هغوی ته مونږ دعوت ورکوو چې را شي او په هغې کښې شرکت وکړي.
دا چې د پاک افغان یوت کونسل په نامه د ځوانانو دې ټولنې تر اوسه څه کارونه ترسره کړي دي، په دې اړه د کونسل مشر رضا شاه وایي،
پاک افغان یوت کونسل کښې لکه داسې کسان شته دی چې هغه انټرنیشنل ایونټس ډېر وشو، د امن او د ډیپارټمنټ لپاره چې په دنیا کښې څومره ایونټس کېږي پای کښې د دې یوت کونسل د افغانستان نه کسان لاړل، د پاکستان نه کسان لاړل. نو یو خو دا دی چې دوی ته دا موقع میلاو شي چې دوی په نیشنل په قومي او په بین القوامي لیول باندې په داسې سیمینار او کانفرنس او ورکشاپو کښې شرکت وکړي او هلته خپل علم کښې اضافه وکړي او خپل کړي. کسان زمونږ د پاک افغان یوت کونسل ممبرز دي یا په دې کښې دوی کار کړی دی، د هغوی لپاره مونږ د جابس اپرچونیټیز په هغې کښې وباسو او ټریننګس په دې کښې ډېر مونږ ورکاو مونږ چې کوم تاسو ما څنګه وی چې لیدرشپ اینڈ مینجمنٹ ٹریننگ دی سر څنګه چې نور داسې پوټینشیل اپرچونیټیز راځي د علاقانو لپاره کاغه اسکالرشپس دي کاغه په نیشنل لیول باندې یا په انټرنیشنل لیول باندې څه ٹریننگ دي نو باقاعده د هغې معلومات یا چې کوم دا زموږ سره کوم کانټیکټ ډیټیل دي هغې باندې هغوی ته مونږ لیکو.
که څه هم د پاک افغان یوت کونسل مشر رضا شاه وایي چې دې کونسل یو شمېر کارونه ترسره کړي دي، خو د کونسل یو غړی او د پېښور یونیورسټۍ زده کوونکی طارق افغان وایي چې د ځوانانو دې کونسل خپلې هلې ځلې ودرولې دي او اوس فعال نه دي.
پاک افغان یوت کونسل د دغه د سپېډو یو این جی او د هغې پروجیکټ و. موږ بیا دا کله چې دا پروجیکټ ختم شو نو ډېر د سپېډو این جی او چې کوم مشران وو هغې په دې کښې نوره څه دلچسپي ونه لرله. موږ د رضا شاه صاحب ډېر زیات عزت کوو او د بدخدمتۍ هم په درې پېرم چې تاسو موږ ته مینډیټ راکړي او که این جی او سره فنډز نه وي یا پیسې نه وي نو موږ دا تنظیم چې کومه دی دا په خپل اپنی مدد آپ په خپل مدد سره چې دی نه وچلو، ځکه چې دا یو داسې تنظیم دی چې لکه نن سبا په ټول دنیا کې د پاکستان او د افغانستان د امن خبرې کېږي، د دې د امن جرګې خبرې کېږي، خو چونکې چې د افغانستان او د پاکستان کوم امن جرګه ده نو په هغې کښې هم د ځوانانو صرف کردار یا کارکردګي یا پارټیسپیشن نشته، شمولیت نشته. خو لکه اچانک هغه پروګرام بند کړی شو، تنظیم چې دی نو غیر فعال کړی شو. زه لکه د سپېډو د یوت فار پیس هم صوبایي کوارډینیټر یم، خو د هغې چې کوم د ځوانانو دپاره د سپېډو خپلې هلې ځلې وي نو هغه هم د دو کالو نه چې دی نو ختمې کړی شوي دي. د هغې په وجه زه نه پوهېږم چې د هغې څه وجه ده.
همدارنګه څرګندونې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پاک افغان یوت کونسل یو بل غړي ذاکر شینواري هم وکړې او ویې ویل
هغه وخت چې موږ کله د لومړنۍ غونډه وه هلته په پاکستان کښې لومړی پېښور کښې وو، هغې نه وروسته موږ اسلام آباد ته لاړو. د افغانستان د سفارت هغه معاون چې هغه هم راغلی وو، بعض پاکستان د قومي اسمبلی غړي هم په کښې وو. داسې ښکاره کېدل چې دا به ډېر ګټور پروګرام به وي هغه وخت کښې چې موږ د ځوانانو سره هلته معلومات تبادله کړو، د پاکستان د ځوانانو د افغانستان ډېر اړخ نه چې کوم خلک تلي وو ډېر یوسفل ښکاره کېده. خو زه نه پوهېږم بیا هغه وخت نه چې دوی بیا داسې ریګولر بیس باندې وانخېسته چې دوامداره توګه باندې دغه پروګرام دغه کښې جوړ کړي. او په هغه وخت کښې خو زما لپاره ډېر ښه وو، چونکې چې موجوده حالات کوم ستونزې وي موږ کولی شو ځوانان تر ډېره حده پورې دغه ستونزې په کمولو کښې همکاري وکړو. خو دغه پروګرام دومره وسعت به پیدا نه کړه، نه پوهېږم چې علت به یې څه شه چې ډاکټر رضا شاه د دې په راس کښې وو، هغوی د دې لیډینګ کس وو، هغوی پر مخ بیوو دغه پروګرام نو دی زمونږ چونکې دغې خوا نن چې وو ډېر دغه ونه شو زمونږ په راس کښې چې بل کس وو. نو زه پوره بیا معلومات دې نه لرم چې دوی ولې دا پروګرام پر مخ وي نه وړو او پرېښودی. داسې وو لکه چې توره چې ما ته معلومات دی هغه وخت کښې بیا د افغانستان د ډیلیګیشن چې موږ کله تلي وو پاکستان ته، بیا دوی موږ ته وویل چې دا د داسې ورته غونډې به ډېرې کېږي د افغانستان او پاکستان ځوانان شاید چې هغه په افغانستان کښې وشي، بلواده او پاکستان کښې وشي، تر څو دوی مابین کښې دغه لینک چې نور هم قوي شي او دوی نو بیا زه نه پوهېږم چې ولې دوی راسفاف کړي دغه پروګرام.
همداراز موږ چې کله په اسلام آباد کښې د پاک افغان یوت کونسل مشر رضا شاه ته وویلې چې د ځوانانو د ټولنې غړي وایي چې دغه کونسل اوس فعال نه دی، نو هغه ویل
پاک افغان یوت کونسل شته دی او فعال دی، ایکټیویټیز هم راغلي دي. اصل کښې دې کښې روره خبره دا ده چې دا کله چې مونږ د پاک افغان خبره کوو، د پاک افغان یوت کونسل یا د پاک افغان پیس بلډنګ خبره کوو، نو په دې کښې د دواړو ګورنمنټ طرف نه مونږ ته هېڅ قسمه د سپورټ لکه مونږ ته سپورټ نه وي، بلکې الټه هغه دې ته ډېر په شک په نظر ګوري. که دواړه ګورنمنټ دي که هغه مطلب د مونږ ورته د ویزو خبره کوو یا ورته د ویزو لپاره ریکوېسټ لیکو نو هغوی هم هغې کښې هم مشکلات وي. دې نه علاوه چې کله د کراس بارډر خبره کېږي یا د پاک افغان سیول سوسایټي انګیجمنټ خبره کېږي نو لکه د ګورنمنټ هېڅ قسمه کوآپریشن یا سپورټ نه وي. نو دغه مشکلات شته دی، د دې وجې نه مونږ چې کوم دا ممبر دي د دې یوت ممبر دي نو دا مونږ ته ډېره ګرانه ده چې مونږ دوی په مطلب په مستقل بنیادونو باندې دوی مونږ انګیج ساتو، دوی یو بل سره مونږ تړلي ساتو. لکه چې فنډنګ هم نشته ګورنمنټ، بلکې الټه دې ته داسې ګوري چې یاره مطلب دا دی ولې پاک افغان یوت کونسل په کار دی، تاسو په خپل ملک کښې کار کوئ، هغوی په خپل ملک کښې کار کوي.
د پاک افغان یوت کونسل مشر رضا شاه په اخره کښې د پاکستان او افغانستان حکومتونو څخه غوښتنه کوي او وایي
او مونږ د ګورنمنټ هم دا ریکوېسټ کوو په دې ډول کښې ستاسو له سیاست سره چې دا خو داسې یو کار دی چې دا خو د دواړو ملکونو د ځوانانو لپاره یو پلیټفارم دی، یو پروډکټ یو پلیټفارم دی، په هغې کښې مونږ دا وایو چې لکه دوی ته فیسیلیټیز ورکړي او د دوی خاص تر چې کوم مطلب د افغانستان نه مونږ د ایکټیویټیز ته څوک را ځي یا د دوی نه دغه ته ځي افغانستان ته، مونږ دا خواهش دی چې په دې کښې مونږ ایون د دواړو ملکونو چکم وزارت خارجہ دی هغه پکې مونږه انوال کو او مونږه چدواړه ملکونو کې سفارت خانې دی هغه د راشي د مکار دی وګوري نو بلکې الټا دی دا چکم ځوانان دي دا سپورټ کیو نو دا به یو ریکوست تاسو ته حواله سره د ګورنمنت نه هم د مونږه چې کوم قسمه داسې سپورټ وینو چې کم از کم دی انیشیټیو دا ورکی
د پاک افغان یوت کونسل مشر رضا شاه وای ک د پاکستان او افغانستان حکومتونه د دوی سره مرسته وکړي نو هغه وخت لري نه دی چې د دوه هیوادونو د ځوانانو ترمنځ به دوستی او ملګرتیا پیدا شي او دارنګ دا به د ټولې سیمې لپاره د امنیت زیری وګرځي
تاسو مشال رادیو ته غوږیست 2:15 دقیقې دی د پښتون افغان په ټولنیز جوړښت کې پښتونولي څه ته وایي او څه ارزښت لري په دې اړه مو د پېښور پوهنتون د پښتو اکاډمۍ له مشر راجولي شاه خټک سره د ژبه ټکی په ټکی پروګرام کې خبرې کړې دي چې کوربه قاسم خان مندوخیل دی نو راځي چې ژبه ټکی په ټکی خبرونه ته غوږ شو
د پښتو چې کوم تاریخ ته نو وایي چې 15000 کال پورې معلوم دی چې کوم زمونږ تاریخ دانان وایي بلکې اوس پکې یو زر کال نور مړاندې شیری چې شپږ زره کاله پورې په دې تاریخ زرانو دا وایي چې زمونږ تاریخ معلوم دی د پښتو چې درې برخې دي پښتو دا بل قوم کې کمه ده پښتو ژبه ده پښتون قوم دی او پښتونولي د ژوند تیرولو یو طریقه ده نو داسې بیا زمونږ نور هم چې کومې د هغې د هرې خبرې د پښتون ژبې چې کوم دی نو د دې څه مطلب دی او دا ژبې جوړې شوې یا دا قومونه چې دغه شوي دي نو د هغې یا مزاج کې یووالی دی یا د ژبو چې کوم دی هم هغه سیزونه دي چې د هغې څه مطلب و او هغه مطلب چې کوم دی نو وروستو بیا هغه مختلف طریقو سره هغه ختم شو دویم اوس چې کوم دی بیا زمونږ ټولو کې اهم شی چې کوم دی نو هغه د پښتونولي پښتو ژبه ده خو په دویم وخت کې په دویم څیز کې سنس کې به دا ووایم چې مونږ یو بل ته وایي تا کې اړو پښتو نشته دا بل کوم بل ته نه وایي چې تا کې اړو انګلیش نشته یا تا کې اړو چینایي نشته یا تا کې اردو نشته او ځکه چې دغه پښتو یو د ژوند تیرولو یو طریقه ده نو هغه طریقه چې تا کې نشته د ته پښتون نه دا زه وایم چې مونږ هم داسې وکړو خو دا چې زمونږ کوم روایتي قومونه یا ټولنې اوس هم پاتې دي نو دا هغې کې هم شته پښتون کوم ناشته ده دا منم پښتون بیا ډېر ساتلي دي خو لکه زمونږ یو نوی نظام چې په هغې بیا وروستو خبرې کولی شو هغې ته وایي ریسټوریټو جسټس سیسټم نو دا زمونږ په دې صرف مونږ کې ځکه دی چې مونږ د دې روایتي او قبایلي نظام دی زمونږ هغه مونږ پاتې کړی دی هغه مونږ ساتلی دی نو هغې کې داسې زونه پاتې شو ګني ادروایز که تاسو دا وګورئ نو نورو قومونو کې هم ځکه چې قوم خو د یو شین نه جوړ شوی دی هغه وخت کې حکومت نه و او ټولنو به خپله چې کوم دی لکه زمونږ د یو ځای د حکومت د چلولو دپاره جرګه وه نو دا جرګه یو کس نه وه یو کس په مونږ ځان له مشر ته لکه احمد شاه بابا مشر شوی دی خو د نورو ورځو جرګې نه پس شوی دی نو هغه به ځان له مونږ مشر کښې ځکه چې لکه هغه ګاډو کسابانو کې خو بیا غوا مرداریږي خو نور به زیات چې کوم دی چې هغه د پارلیمنټ یو په شانتې باندې پارلیمان غوندې یو شی و نو هغه دا جرګه وه دا جرګې به زمونږ په یووالي باندې یو فیصلو ته رسېدو فیصلې به کولې او هغه شی به د هغه ځای نظام به چلېده په هغه
علي ګور صاحب تاسو ته ایټیمولوژي معلومه ده د جرګې چې دا لفظ څه معنا ده جرګه
جرګه خو جی هسې قوم د دې یو طالب علم یم زیات وسوک سره نه شم ویلی چې داسې ځای خو دا خلک وایي چې د ترکي لفظ دی او د دې معنا ده یو دایره او زه چې د خپل پښتو یو دا غانم او هغه ته دا وایم چې دا جرګه ده او هغه ځای چې کوم دی کې ته ناست یې او ته دلته کې په جار وینا کولی شي نو زما خو په خپل دغه کې بلکې ما اکثر د خپل ریسرچ کې د مشرانو نه به تپوس کوو چې جرګه به مونږ څنګه ډیفاین کوو څنګه به دا د دې تشریح به کوو نو چا صحیح جواب را نه کړی شو خو یو کس را ته دا ووایي چې د پښتنو هغه غونډه چې هغه راجمع شي پس نتیجه ورسي او نه رسي نه ته جرګه ویلی شي نو ما دا چې دا که وګورئ نو د نور قومونو هم زمونږ نه دا د زده کړه کړې ده دا اجره چې کوم دی چې کوم زمونږ یو ځای و د پښتونولۍ د زده کړې او هغه هم دغه دا شی پښتونولي دا اوس چې مونږ نه کومې خبرې روانې دي نو زه په دې باندې ډېر زیات زور اچوم ما ته اکثر خلک په دې وایي هم داسې چې زمونږ دا اجرا یو انسټیټیوشن و یو اداره وا چې الته کې پښتون ولی زده کېده څنګه چې په جمعات کې دین او داسې په اسکول کې د دنیایي تعلیم نو دغسې به په مونږ په اجرا کې چې کم نن دا پښتون ولی وي دا به مونږ زده کوله او اجرا پاس چې به نه وي نو تا به پښتون نه شوې منلی ځکه چې اجرا پاس چې کم نن هغه ته چې د دود دستور د مونږ به نه ومانو نو هغه بیا نه شي کېدی خو دا چې زه ما څنګه ارزو کوو چې دا شی صرف ممکن و دا ټولو قومونو کې وو لکه ما د نیپال کې یو لیکچر ورکو پرې جرګه باندې یو ګوټ کې یو د سپین یو ډېر بوډا کس ناست وو هغه چې ما دا لیکچر خپل ختم کړو نو هغه ما له راغی ما ته وایي یاره تا ټولې خبرې د خیرګه وکړې ما یې دا خیرګه تفته وایه ویوم زمونږ دغه نظام و دا جرګه چې ته ورته وایه خو دا ختم شو نو ته ګورې سپینش کمیونټي د سپینش دا خلک تقریبا په شمالي جنوبي امریکا کې کافي په ټولو ملکونو کې دوی حکومت کړی دی نو دا د سپینش ژبه هم هلته خوره ده خو وخت وخت خلک چې کوم نه ماډم شه هغه خپل دود دستور چې څو هغه هېر کړ زمونږ شکر دی د پښتو په حوالې سره ووایمه نو زمونږ خلکو دا ساتلی دی او دا پښتو چې کوم دی نو دا ژوند تیرولو یو طریقه را هغه ژوند مونږ په هغې طریقې باندې اوس تیرولو دا منم چې هغې کې ډېر سیزونه یوځای شو او هغه چې کوم خالصه پښتو وایا د دود دستور هغه تقریبا هغه پاتې نه شو خو بیا هم وایي که غوښه ډېره اوسوجوم د پیتای نه ښایي
نو اوس زه دغه پوښتنه به داسې راوګرځو چې د شهرونو له راتګ سره یعنی عصري ماډرن شهرونه جوړ سو او ښارګوټي جوړ سو تاسو چې د جرګې کوم تعریف وکړې له دې نه داسې ښکاره کېږي چې دا د یوې کلیوالې ټولنې انځور دی د یوې کلیوالې ټولنې تصویر تاسو جوړ کړ نو چې کله شهري ټولنه راغلې ده هلته پولیس او تانه راغلې ده هلته وکیل ورسره راغلی دی هلته قاضي راغلی دی جج راغلی دی هلته پوځ راغلی دی ملیشا راغلی ده چې زیاته بیلګه چې کله انګریزان افغانستان ته راننوتو پېښور او دا سیمې ته نو له دې سره دغه عمل چې کوم د انګریز له راتګ سره د جرګې پر دغه عمل باندې څومره اثر لوېدلی دی پر پښتونواله باندې دغه عصري یعنی دغه مډرنیزم څومره اغېز کړی دی څومره اثر کړی
دا چې تاسو وګورئ ما څنګه اردو کې نو چې کله د مونږ اصلي قبایلي نظام وو نو هغه ټایم جرګه وه او د پښتنو مشر چې کوم نه نو هغه ملک وو خان بیا وروسته شوی دی راغلی دی خو زمونږ چې کوم نه نو اصلي چې د پښتونوالي او د پښتو کوم دی مشر نو ملک او دغه ملکان چې کومونو دی په ګډه باندې به یو سیسته یا یو مسالې ته په ژور نظر وکتل او د هغې نه به د هغې څه حل نه وباسو شریکه باندې بیا جی رو رو چې کله مونږ د بادشاہت یو نظام راغی د دنیا دی ماډرن کې دوه فرق تاسو خبر او کړه د بادشاہ خبره قانون ګرځې دی شو چې بادشاہ بس وی دا د خلی خبره نو بس هغه به دا قانون دی بیا چې کله نوې هم نظر راغی دا نظام نو په دې کې دا چې تاسو څنګه وې چې د عدالت دا جی چې کله دا سټیټ سیستم راغی چې مونږ ته ملک وایو او یې کې دا جمهوریت یا څه ته ویل شي تاسو یا ډیکټیټر یا چې څنګه وو هغه بیا قانون جوړ کړو نو تر دغه پورې جی تقریبا سهد پورې د دې بادشاہ فرمان سره په ټولنه کې هم د خپل طور طریقې دود دستور موجود وو او خلکو دا فیصلې به په خپل کولې خو دې کې چې کله دا د حکومت دغه جوړ شو قانون جوړ شو نو دوی د خلکو نه ځکه چې په غرب کې د خلکو د ټولنیز ژوند چې کوم دی بدل شو په انفرادي ژوند ځان ځانې شو
نو اوس به دې ته راسو چې پرمختللي قومونه کوم ځینه دي لکه په نړۍ کې داسې دي چې اوس په پښتون افغان وطن خو جګړه روانه ده له تیرو دیرشو کلونو نه دا به یو ډډې ته کو په دې چې دغه جګړې له وجې د چې کوم هغه د پرمختګ یو بهیر و چې د یو پرمختللي ملت او قوم جوړ شي له دې نه شاته پاته پاته سو او هغه سي مزل یې ونه والی لکه چې نورو پرمختللي لکه ترکیه چې پرمختللې ده او داسې ایران اوس پرمختللی دی په سنټرل ایشیا کې او په روس ډیر پرمختللی دی په چین پر مخ روان دی واده کې جاپان پرمختللی دی نو اوس د جرګې او مرکې یا دغه پښتونوالي له حسابه له پښتانه جاپانیان جوړولای شو یا انګریزان جوړولای شو یا پرمختللی یا ترکان چې دی ته لکه یو لړ داسې په دلیل باندې لړ تر سپینکه
دا څه چل دی پښتون چې تا پرې خوت کنه نو دې ل لکه زمونږ د پېښور یونیورسيټي وایس لرو او پالو چې کله ته کوم دغه معنی اوس نومیر دی خدای دې وبخي اپالو چې کله بره خطه نو دغه یو خاص زاویه باندې دغه کو او هغه بل چا نشو کولی د ټیک پښتون چې شوی دی نو دی بیا په هر جا په هر لوري باندې تللی دی نو دی بیا پورا ایکسټریم ته بلکې زمونږ ځینې مشران وایي چې پښتون دی د الیگزانډر او د سکندر اعظم نه بم دی بره خو که دی خپل حدیث پرېښی وی چې دی لږ مخکې تللی وی مونږ جی خپل حدیث پرې نه ښودو مونږ چې هغه د تره بور دی هغه نه مونږ تربور جوړ کړو د تره دا بور خو که ما سره پرېوتې وی په ځمکه باندې نو بلا ګورونه به راختلي وو مونږ دا اوس چې په مونږ باندې کوم څه پراته را درنه دا خو بیل یو شی دی خو وایي پښتون نه دشمن په کار نو که د مونږ بیا بل دشمن نه مونږ خپل هغه رور چې مونږ د تربور وایو
زم دغه وایم چې دا لر داسې لوجیکلی بیان کو چې تربګنی چې دا تربګنی خپل یو سیالي ده او سیالي په ټولو ملتونو کې خو زموږ سیالي چې دا یو ټبریز سیالي ده قبایلي سیالي ده له دا ټبریز سیالي څخه به پښتون چې دی ماډرن سي جدید سي نو راوځي به او هغه په پښتونواله کې نغښتې ده او هغه سیالي چې ده چې دی پښتون دی نو پښتونواله د په دې کې دی دا سیالي کوي چې له دې راوباسي او د یو لکه د جاپانۍ او ترکۍ او ایرانۍ او پرمختللي کوم سي او دی بل له دا ستړیو راوځي نه د په کلي کې روغتون شته هسپتال شته نه سکول لري نه یې ژوند اسري دی نه پرمختللی دی نو له دې به یې په دغه پښتونوالي سره چې تړلی وي همداسې به یې که به دی بیا موډرن کېږي هم یو جدید جدید ملت به هم له ده جوړېږي که نه
دا خبرې باید د کوي او ما جی دا عرض ما تاسو چې ما لاړو مې کوم تاسو ته وایي که نه چې ما د جرګې دا کتاب چې انګرېزی کې کوم ما ته ډېرو خلکو اول خو جرګه یې ډېره کړه چې جرګه وې ته په دې سره لیکي جرګه خو بس دا خو دا را او دا خو ښه دی داسې کوي او دا خو پنجاب کې ګوره دا چلو کو سند کې دا چلو کو پلانی دی کې دا چلو کو بیا چې کوم دی نو چې دغه شوه نو جرګه خو دا خو زوړ سیستم دی او دا ته مونږ روایتي ته بوځي او دا دیکھ ڈس چې ریسٹوریٹ او جسٹس سسٹم راوت نو د چوس خبره کین نو تا غا او خیم دا اوس کمیونټی پولیس زمونږ د پاکستان کې رورو پدیم خبرې کیږي نو ما غره د زمونږ ډیر یو خولي مشران غټ غټ افسران ني نو ما وته د اربکای باندې یو آرټیکل لیکه چې دا جی ګوره دلته وو دا څه بهر نه راغلی او زمارا دویم کتاب چې ګمنه نه ما غره دې کې پدی پښتونو لیکره دی او دا غي سرحد ما ورکړې دی هو لرنز فرام هوم چا د چان از دا کړو ګا نو چې ما وکتل نو یکې تقریبا زده کړه زمونږ نه شوې ده اوس مونږ هغه هېر کړه مونږ د غرب هغه دغه ته نو چې که دغه سیزونونه مونږ وده ورکړو لکه اوس اشر دی ده به ته د اشر بیا ووایم اشر خو بل چې کوم دی نو دا نن زمانې ماډرن سوشل ورک دی چې مونږ ته کمیونټي پارټیسپیشن وایو کمیونټي ډیولپمنټ وایو دا وایو او تر مونږ لږ ښه کړو لږ ماډرن کړو لږ طریقه والا ورکړه نو هغه به چې کوم دی نو زمونږ یو 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 داسې یو شی به راوځي چې هغه دنیا به ورته ګوري یاره تا خو دې کې دن نه دا یو شی دی اصل کې مونږ د علم دپاره مونږ غرب ته ګورو چې یاره دی سره چې دا دي او دا مونږ سره خپله لکه زمونږ په دې ټولنه کې هر څه شته راوباسل غواړي صرف علم شته هنر شته خو دا چې مونږ بس دغه طرف ته تللي یو چې لکه زه خو د جیلونو دې ته هم ګورم یقین وکړه ډېر خفه شم چې زمونږ دی جیل ته اکثر چې کوم دا ملزم دي که نه نو اول دا جیلیان تپوس کوي وایي لکه جرم یې سره نو که جرم یې 302 مرګ یې کړی نو هغه چې ته ورته وام شي نو ډېر په عزت په سترګه ورته کتی شي بیا که هغه دوه کړي نو یاره دا ډېر نر دی او ډېر تکړه دی اوس هغه څوک کړي جي نه هغه خپل رور کړي او د پښتو جي یو متل دی وایي په رور کمزور شه نو په هر چا به زور وشي او که په رور تکړه شوي نو په هر چا به کمزور شي
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
د مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولې خپه ناستې؟
یاره نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خفه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره که نه؟
عجیبه خبره کوې سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت خو تېر شو که نه؟
ساده سړیا، انټرنیټ خو لري که نه؟
بلکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خپرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خپرونې چې وغواړې نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو د مشال رادیو په ویبپاڼه کې کولای شئ نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونه واورم.
هو ورشه.